درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو ته زه اسمت ساروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنوی ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خود طالبانو ویندوی ویلی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به گاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نوي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس زبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاک جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغوني ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 5مې پېړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 145 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلې بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند پوهنتونونو لزده کړو په افغانستان کې پاتې محصلان وایي
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پوهنتون سره، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجي کار دی او زموږ کار نه دی.
شون کله طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي.
په دغه چا جمهوریت وکړه د طالبان لا غي په دغه ځوکل کې ځاونې څه خبرې تر
د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لوري پرې د درنو وسلو ګوزارونه کېدل ځینې خلک بیرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلوو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواده دباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادعا کوم ثبوت نه وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازنه او له واقعیت لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې په نښه او وواشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه یې په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او آن د تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې وه، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلو چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړجاړې ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره چې په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و، له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تېره شپه د همدې درې تامبیر ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیر کې عملیات ترسره کړي او پکې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلي داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کېږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کېدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلې. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون شوانځي او د خلکو کورونه ړنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. شوانځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې بدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکې او یې خونکې د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي، فرش نه لري او په ځمکه یې بروزي هوارې شوي، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه پرې یو څه لخاورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلېدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تن کړې وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې له لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
مونږه تعمیر نشته لري ول شونکړه ته لیسې کړي شاګردان څه بکوي. مونږه اسلامي امارت ته غوښتنه ده چې مونږه تعمیر جوړ کړي، او مونږه ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت ویل ورکړه.
د ودانۍ نشټوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسولینې دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډېرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغره څوکه ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سهار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو، او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
د شونکړی خونځي زده کوونکي او ښوونکي په یوه خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه ستونزه یې خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډېر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم ده چې ودانۍ نه لري، خیمې، قرطاسې وغیره چې څم په توان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره غوښتنه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم داسې امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي شتون لري او ګڼې ودانۍ نه لري. پخوا په دغه ښوونځیو کې د 15000 نجونو په ګډون نږدې 200000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې
خونکه آزاده د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي آزادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې ړنګ شوي جمهوري نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم. د سلامي عمارت څخه هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر و د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي.
یو بل پیکوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمرې توضیح کړی وو، پیسې مې اخیستی وو، فورمې دستور مونږ ته کړی وو. او پس دغه چې جمهوریت سقوط کړی د طالبان راغی او په دغه دوه کال کې هېڅ ځای ونه نه خبرې شته. نو بیا مونږ غواړو چې دا مقامات دې په هکله لږ ذره پام وو.
خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د راګرځولو پروګرام له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو ستونزه هم هواره شي.
اول خو ما تلاش نه ورزم به مریض رسیدگی صورت بگیره.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړو، خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی وو څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي، د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلې وي.
میکول ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1978 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2010 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 94 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند د حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي، خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو ټنډو غټه نه کړې. جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي خپل نامعلوم برخلیک ته ځوریږي. په دوی کې د لیسانس او ډاکټورا تر کچ محصلین شته چې ځینې یې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه وه چې د 2020 کال په اګست کې د خپلو زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیول، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابره کړي، مګر هغه هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط په ورځو کې په رخصتې افغانستان ته راغلی او خو تر ننه بیرته خپلو زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړي. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
درول نو نور تحقیق موضوع زمنګ چې دا هغه پاتې د خلک وای چې تر څو تاسو ول ترې نشي، نو موږ اساسه پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په انلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری دې سو ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپلزی وایي د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلین نو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغوی بیا د هند حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تلاش چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په فزیکي ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتنلیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې زموږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پریښود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي ستونزه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کره شمېر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یوه بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون شنبه ومنلې چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلینسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په خپله وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ د اوکراین پر دنی پر سین د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړ سو چې ولسمشر زیلینسکی د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړي چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړي وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند د راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونې لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ګڼ اوسیدونکي د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه دغه لیسه په 1413 هجري شمسي کال کې تاسیس شوې او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یې 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمېر 15 تنه و چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو پوهنځیو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 20 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه و، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یادې لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا را سره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې را سره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مې د تعمیر لپاره څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت کړی و، خو چا مو غږ وانه ورېده. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه چې تاسو ولیدل تعمیر نور بیخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، تر څو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فضل محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ شوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې ښوونځی نه وي، خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډېر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې 1 شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډېر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډېر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تر روغونه زیات یعنی ښوونځی موږ جوړ کړو. دغه ودانۍ
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه زیات ښوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرنه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.